السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11:30 بجې شوی دی. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سنن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار پامیر ساحل یې درته وایي.
ملی جمهوری غورځنګ نن د خپل د یو مشر وژنې پر ضد د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې مظاهره کوي. پاکستان د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د پرونی برید کلکه غندنه کړې ده. اوکراینی ولسمشر ویلي دي هغه 15 قومندانانی له ترکیې څخه هیواد ته ستانه کړې دي چې تیر کال په ماریوپول کې روسي ځواکونه نیولي ول. ملی جمهوری غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د وژنې پر ضد نن او سبا د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې مظاهره کوي. دا تر هغه وروسته چې پرون وسلوالو د شمالي وزیرستان په حکیم خیلو کې د غورځنګ د تپی کلی مشر او د سرکاري ښوونځي پر استاد عتیق الرحمن برید وکړ او هغه وواژه. د میرامشاه پولیسو په بیان کې ویلي دي چې د پیښې مقدمه یې دایره کړې او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د ملي جمهوری غورځنګ د مشر محسن داوړ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو د عتیق الرحمن وژنه غندلې ده او له انتظامیه څخه یې د ناامنۍ مخنیوي غوښتنه کړې ده. د غورځنګ د خیبر پښتونخوا عمومي سیکرټر ندیم اسکر بیګا مشال راډیو ته ویل چې غړي او پلویان نن او سبا مظاهره کوي.
عتیق الرحمن وژنه د پارټی لپاره ډېر لوی د زیان خبره ده، ځکه چې دا ډول ملګري چې هغه په نظریتي بنیادونو د دوی تربیه شوي وي هغه ډېر کم وي. په ټول پښتونخوا وطن کښې د احتجاجونو اعلان شوی دی. انډیم به د دهشتګردۍ تل مخالف هم وي، د دې مخنیوي لپاره به عملي تور هم خپل ګامونه پورته کوي.
د جولای پر دویمه هم پر ازمکه او میرالی کې په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي ول او دوه ژوبل شول. په شمالي وزیرستان کې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په وسلوالو بریدونو کې لسګونه ځایي مشران، سیاستوالان، فعالان، سرکاري کارکوونکي او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په هغه سیمه کې د نامنۍ پر ضد پراخې مظاهرې، جلسې او ناستې شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر ضد اقداماتو او هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پرونی برید غندلی دی. د ایران دولتي رسنۍ وایي وسلوالو د سیستان بلوچستان په زاهدان کې د پولیسو پر مرکز حمله وکړه چې پکې دوه امنیتي سرتیري ووژل شول. د رسنیو په وینا تر دوو ځانمرګو بریدونو وروسته د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې څلور مشکوک وسلوال ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام په بیان کې هغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی. په بیان کې د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری له خولې راغلي دي چې په حمله کې د وژل شوي ول کورنیو سره خواخوږي لري. بیان زیاتوي چې اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ایران له حکومت او وګړو سره په بشپړه توګه ولاړ دی. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلی دی چې له ترکیې څخه یې له ځان سره هغه 15 قومندانان هیواد ته رسولي دي چې روسیې تیر کال په ماریوپول ښار کې د ظالمانه جګړو پر مهال نیولي ول. پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو میاشتو کې په هغه ښار کې پراخې نښتې وشوې او بیا اوکراینی سرتیري او قومندانان یې تر اوږدې مودې پورې د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې ول. کرملین د زیلینسکی پرونی اقدام ته تند غبرګون ښوولی دی او ویلي دي چې روسیې ته د قومندانانو د خوشي کولو اطلاع نو ورکړل شوی. آر آی ای اژانس بیګا د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له خولې ویلي دي چې هیواد ته د قومندانانو ستنېدل د اوکراین او ترکیې حکومتونو ترمنځ د اوسنیو موافقو د شرایطو مستقیمه سرغړونه ده. کیف د 2022 زیږیز کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې د لسګونه روسیو بندیانو او یو روسي پلوي سیاستوال په بدل کې 215 سرتیري خوشي شوي دي. زیلینسکی هغه مهال ویلي ول چې د موافقې له مخې او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردغان په همکارۍ به 15 واړه قومندانان د جګړې تر پای پورې په بشپړ امنیت او هوسا شرایطو کې په ترکیه کې پاتې کیږي. البته نوموړي پرون کیف ته د رسیدو پر مهال سمدستي ډول باندې دا سپیناوی ونه کړ چې هغو قومندانانو ته په دې وخت کې د هیواد ته د ستنېدو اجازه ولې ورکړل شوې ده. تیر کال په مې میاشت کې د ماریوپول ښار او د ازوفستال کارخانې اوږده محاصره پای ته ورسېده. د جګړو له کبله هغه ښار په بشپړه توګه وران شو او بیا 2500 اوکراینی سرتیري روسیو ځواکونو ته تسلیم شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديشه د درو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلې ده. په چټوګرام کې پرون په دویم سیالۍ کې لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ او په ټاکلو 500 اوورونو کې یې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 321 منډې وکړې. رحمان الله ګربز 145 او ابراهیم زدران 100 منډې وکړې. په ځواب کې د کوربه بنگلاديش لوبډله د بیټنګ له پیل راهیسې له مشکلاتو سره مخامخ شوه، ځکه چې تر نهم اوور پورې یې درې لوبغاړي سوځېدلي ول. په 44 اوور کې د هغې لوبډلې نه غړي په 109 یا منډو وسوځیدل او لسم لوبغاړی د ژوبلېدو له وجې میدان ته ورنغې. په دې توګه افغانستان هغه سیالي په 122 منډو وګټله. تر دې مخکې لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه. ټاکل شوی چې د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د جولای پر 11 یعنی سبا وشي. د خبرونو پای
خبرینم د پامیر ساحل نوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ټکی کوم باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور ملي جمهوری غرسنګ نن د خپل یو ځای مشر وشنې پر ضد مظاهره کوي. د غرسنګ یو صوبایي مشر وايي په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې وطن پالان په نخښه کیږي.
دلته هغه غږ په نخښه کیږي چې څوک د کام د وطن د جوړښت خبره کوي.
د سواب پولیسو د شخړو هواری په شوراګانو کې 15 ښځې او یو نر ښځې ګمارلې دي. یو مدني فعال وايي د دې کار لپاره ښځې او نر ښځیان او هڅول چې ورسره ملګري شي.
مونږ مختلف کمیونټیز نه ډیر ممبرز موټیویټ کړي، هغه کې زمونږ سره ماینورټی دي، خواجه سرا دي، وکیلانې زنانه دي.
د بر جنوبي وزیرستان خبریالان وايي په سیمه کې د انټرنیټ نشتون له وجې په نورو ښارونو کې اوسي او خبریالي اغېزمنه شوې ده.
دا حکومت نه تین حقی کنه چې دا نت درته د خلکو وتا صحافت کوي، وتا انټرنیټ نه وي، هو نه 3G شته نه 4G شته.
او د نور ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام نوې نړۍ حملرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی ریپورت. طرف ته پولیس وايي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوری غرسنګ یو مخکخ مشر او د سرکاري خونسي استاد وشل دي. پولیسو پرون تر پیښې وروسته په بیان کې ویلي چې وسلوالو پاتیکو رحمان په حکیم خیلو کې بریدو کړ. ملي جمهوری غرسنګ د نوموړي وژنه غندلې او وايي غړي او پلویان یې نن د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې مظاهره کوي. پولیس وايي د ملي جمهوری غرسنګ د تپی کلی مشر د وژنې پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. پاتیکو رحمان د بریزي مواري لا چا نه ده منلې. تفصیل عمر وزیر را کوي.
په شمالي وزیرستان کې د جولای په 8 نیټه د سرکاري سکولو ساز او ملي جمهوري غورځنګ سیمه ایز مشر عتیق رحمان په برید کې ووژل شو. نمیرم شاه تڼۍ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې عتیق رحمان د جولای په 8 وسلوالو په حکیم خیل سیمه کې په ډزو وژلې دي. په سیمه کې د ملي جمهوري غورځنګ مخکښانو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د دې ترڅنګ چې په سکول کې استاد وو ټولنیز فعال او د ملي جمهوری غورځنګ د تپی کلی مشر هم وو. نموسین داوړ په مشرۍ د ملي جمهوری ګوند مخکښه بشرا ګوهر د ګوند مشر موسین داوړ او نورو مخکښانو پیښه غندلې. د ملي جمهوری غورځنګ مخکښانو د ګوند په فیسبوک او ټویټر پاڼه لیکلي چې د وسلوالو ضد د کاروایی وشي. پولیس وایي چې د نامعلومو کسانو ضد یې مقدمه لیږلې او پلاټنه یې پیل کړې دي. ملي جمهوری غورځنګ د یادې پیښې په ضد د جولای په 10 د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه اعلان کړي دي. د ملي جمهوری غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې عتیق رحمان وژنه د ګوند لویا زیاده د دوی ګوند دغه پیښه غندي او احتجاجونه کړي.
عتیق رحمان وژنه د پارټي لپاره ډېر لویا د زیان خبره ده، ځکه چې دا ډول ملګري چې هغه په نظریتي بنیادونو د دوی تربیه شوي وي هغه ډېر کم وي. د ټول پښتونخوا وطن خصوصا د وزیرستان بدبختي هم ده چې ډېر وختونو راسه دوی دا جنګونه او دا سختې دا دشتګردۍ ولیدلې. دلته هغه غږ په نخښه کیږي چې څوک د کام د وطن د جوړښت خبره کوي. په دې څو کلونو کښې په 1500 نه زیات خلک
پیدا پټ مخونو کې دام مړشول په ټول پښتونخوا وطن کې د احتجاجونو اعلان شوه دی انډی ام بد دشتګردې تل مخالف هم وي د دې مخنیوي لپاره به عملی تور هم خپل ګمونه پورته کوي
د جولای پر دوه امانټا هم شمالي وزیرستان میر علي او رزمک کې په دوه هدفي بریدونه کې دوه کسان وژل شوي ول او دوه نور ژوبل شوي ول روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه سلور ویشتم هدفي برید دی چې شاوخوا دیرش کسان یې په ترس کې وژل شوي دي تیر 2022 کال کې هلته شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران ځوانان سیاستوالان دینی عالمان خزینه او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول دا په داسې حال کې دا چې لایوې مودې راهسې وسلوالو د شمالي وزیرستان په ګډون خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي دي بلخوا ځایو له سیاسي ګوندونو او جرګو د نام نه پر ضد په وار وار احتجاجونه کړي حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړي چې ریاستي امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ
اور جن کو مشال ریڈیو تاسو اور ورسو دبل رپورٹ طرف ته هم د سواد پولیسو د شخړو هواری په شوراګانو کې پلمړی سل خصي او د نرخصیانو یو استاد شامل کړي دي په دې لړ کې پرن په سید شریف کې په غونډه کې خصو یو نرخصی د خپل دندو لوړه وکړه ویناوال غونډه ته ویل چې اغه خصي با تانو او عدالت ته لتګ پرته د بیلابیلو کورنۍ شخړو د هواری هڅه کوي د خیبر پختونخوا په تانو کې د شخړو د هواری په شوراګانو کې ځای مشران مدني فعالان او لان شامل دي چې د خلکو د لانجو د هواری هڅه کوي البته کې یو یا دواړه لوري د شورا له فیصلې مطمئن نه وي نو بیا عدالت ته تللی شي نور حال نیاز احمد خان را کوي
د سواد په بیلابیل تانو کې په مقامی توګه د جرګې د لوري د خلکو ترمنځ شخړې هوارولو جرګه کې اول ځل 15 خزې او یو نر خزې شامل کړ شو چې د خلکو وړې لوې شخړې به د خبرو اترو په ذریعه حل کوي په دغه موقع دستوري تابعه او شوا چې پکې نوي د جرګې غړو سوګند پورته کړو
په تور ډی آر سی ممبر مې قانون او آئین کې اعتراض کی پابند
دغه محل مدنی فعال سمرین حکیم ویل چې دوی د خزو د حقونو ساتنې او ټولنه ده چې د هغې په کوشنې جرګه کې خزی او نرخزی د خلکو ترمنځ شخړې حل لپاره تیار کړي
مونږ مختلف کمیونټیز نه ډیر ممبرز موټیویټ کړي هغه کې زمونږ سره ماینورټی دي پاجا سره دي وکیلانی زنانې دي چې هغه پدې کې ممبرشپ واغستو او د دې لپاره چې ډیر سی ته د خزو کومه مسله راځي نو هغه خزی ممبران ډیری په صحیح طریقه سره اغسته شي
دستوری ته د ډی آر سی یعنی شخړې هوارونکي جرګې سیدو شریف تانی ممبر ارشاد خان ویل چې د ټول سواد په تانو کې جرګه کوونکي د خزو ممبرانو نشواله او زیاتره مسلې به د خزو راتلې
د بدقسمتۍ نه زمونږ سردا یو کمی وو امونږ په هر میټینګ کې وي چې زمونږ سره زنانه کمی دي او زمونږ په سواد کې چې څومره مسایل وو نو که تاسو وګورئ هغه ډیر زیات کورنۍ مسایل د خاون او د خزي پاغي به اکثر مونږ نه پوهېدو مونږ ته بیا دا پرابلم وو چې زنانه به مونږ ته کولو خبره نه شو کولی نن به هغه کمی د شفیع الله ګنډاپور صاحب په هغه کوشنو باندې ختم شي دا زنانه چې راشي نو کو جرګه مونږ له راځي نو دوی به اوپن خبره خپله کولی شي هغه زنانه ممبرې سره کومه چې راغلې ده او د هغې مسله ده هغې مونږ ته د کور خبره دننه نه شو کولی اوس په زمونږ د اقرانو ته اوپن خبره کولی شي
جرګه کې نوی ممبر آشا گپتا چې د نرخزیانو نماینده به وي وایي چې سواد کې تر زرو نه زیات نرخزیان دي او د هغوی د خپلو ترمنځ یا د عامو خلکو سره هم یو شمېر مسلې راځي دا به د جرګې د نورو غړو سره دغه مسلې هواروي
کوم ډی آر سی کې مونږ ممبر شو نو ترانسجنډر لپاره خو ډېره ښه ده ځکه چې کوم ترانسجنډر کومې مسلې مسایل دي چې راځي نو هغه به مونږ د ډی آر سی کې حل کړو ډېرې مسلې مونږ ته راځي په لاره یا داسې پولیس یا عدالت کې مسلې نو د هغې نه ډېره ښه خبره دا ده چې لکه مونږ به دې کې حل کړو ځان
په دغه محل د سوات وکیلانو اتحادیه مشر د سوات بار اسوسییشن صدر سید خان ویل چې د عدالت نه بهر که د دوو پریکو ترمنځ فیصله وشي نو غوره ده ځکه چې عدالتونو کې فیصلې ډیر زیات وخت اخلي
که بهر د مصالحتونه وشي او د دینامي وشي نو عوامو ته به ډیره زیاته فایده وي کوشش ډیر زیات ښه دی زه د ډی پی او صاحب ډیر زیات شکریا ادا کوم مشکور یم چې د دې علاقې د ښېګڼې لپاره د دې علاقې د خلکو د مسایلو په اسانه ختمېدو لپاره د ډی آر سی ډېر ښه کردار دی.
دستور تابع کونکي د سوات پولیس مشر شفیع الله ګنڈاپور په دغه محل ویل چې دا وخت د سوات په 15 تانو کې د جرګې لپاره جدا دفتر دی چې ورته عام خلک خپل مسلې وړي او بعض مسلې پولیس هم جرګې ته حواله کوي چې باقاعده د قانون برخه ده.
دومره ارزان انصاف بغیر د فیس نه چې ورته ملاويږي او په اخر باندې چې کله ډیسیژن کېږي چې هغه غاړه په غاړه سي دا ډیره غټه اچیومنت ده. جی پولیس ډیپارټمنټ نه چې هم ده د آزاد سي عدالت کچاري هغه نه هم دے آزاد سی او بیا دے غاڑا پا غاڑا سی او دا فیصلہ ہو سی کہ دزمکی فیصلہ دی کہ دا بل دا سی دا ڈومیسٹک ایشو وی او بغیر دا فیس سے کئی نو دا دیر غٹ اسد کا جاریہ دا جی دا زا دیر اپریشیٹ کو
دستوری په محل ویل شول چې مسلې عدالت ته د وړون وړاندې حل کولو لپاره کوشش یا جرګه کول د پښتنو روایت دی او تانو کې ډی آر سی یا جرګه کې د علاقې مشران قانوني پوهان او مدني فعالان ناسي او د خلکو ترمنځ سوله راولي. خو بیا هم که څوک د حل نه مطمئن نه وي هغه باقاعده عدالت ته د تلو حق لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د بر جنوبی وزیرستان ضلع خبریالان وایي د انټرنیټ نشتون له کبله د خپل کاروبار لپاره په نورو ضلعو کې اوسېدو ته اړ شوي دي. دوی د جولای په اتمه مشال ریډیو ته ویل چې د خبرونو جوړولو لپاره جنوبی وزیرستان ته ځي او بیا یې خپلو ادارو ته د استول لپاره ټانک او ډیرا اسماعیل خان ته ځي او زیات وخت هم هلته تیروي. موږ د خبریالانو د سرګندونو په اړه له انتظامي چارواکو سره په خبرو ونتوانېدو. البته انتظامي او امنیتي چارواکو تر دې مخکې په بیا بیا ویلي دي چې د نامنې مخنیوي لپاره او د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال انټرنیټ تړي. چارواکي وایي کله چې امنیتي ګواښونه نه وي نو بیا انټرنیټ بحاله وي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع خبریالون ویایی چې په ضلع کښې یې د انټرنیټ سهولت نشته دی چې په وجه یې د سیمې خبریالون په نورو ضلعو کښې ژوند تېرولې بنې مجبور شوي دي. په دغې بارا کښې خبریال انور ماسید ویایي
چې څومره خبریالون یي خاصکر د وزیرستان څخه بنې دغه حکومت نه اپیل ښه کي که نه چې دغه نیټ دغه د خلکو ویلې چې ډېره پېچکله پوره د نیټ نه وي که نه نو دا مسله دی د ریاست یا د حکومت پوره ډېر د پیغور په مقام دی.
په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه خبریالون نور د کومې مشکلاتو سره مخامخ شوي دي په دغه باره کښې هم د دوی کسانې خبرې وروي.
زمو نوم نصیر اعظم دی، خبریال یم. د جنوبي وزیرستان سره مې تعلق دی. دوه میاشتې مخکې مسعود کیم ډسټرکټ پریس کلب دی، د هغې افتتاح هم وشوه. صحافیونو ته د سهولیات خو ډېره جوته کمېدو په داوس وخت شي چې کومه اشد ضرورت دی مشته وته صحافت کوي وته انټرنیټ نه وي نه 3G شته نه 4G شته نه ڈی ایس ایل چې کوم دی د پی ٹی سی ایل ولا انټرنیټ آ سهولات هم نشته په پریس کلب شي نو وته مشته ډېره جوته مسله ده په داوس ټایم شي مشته چېرې د انټرنیټ سهولات روکړ شي د خلکې چې کوم وته تکلیفات دي کوم مسلې مسایل دي خپلې علاقې نه وي بیا مېږه په اسونه طریقه باندې چې کوم دی صحافت او رپورټنګ کړی شي.
زمو نوم سکندر حیات دی، د جنوبي وزیرستان د سیمې خبریال یم. مېږه د ټانک نه او د ډی خان نه سوت وزیرستان ته چې ورته مېږه کوریج کړي هغه نه بعد مېږه واپسي کوي او بیا د ټانک او د ډی خان نه مېږه هغه خپل خبرونه چې کوم مېږه ادارې دي هغه ته مېږه لازي نو دا مېږه ته ډېر سخت مشکلات دی. دغه په وجه باندې مېږ چې په خپلې علاقې کښې نیټ نشته دی هغه لادادو مکین دی او ورسره سره روغه دو سروټای دی سوال دی بدر دی نیټ په وجه نه دی خپلې علاقې ته نه شي تللی او په ټانک په ډی خان کښې په دا سخته ګرمي شي او په دا مشکل حالات شي مهنګایي شي ژوند کوي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان خبریالونه د انټرنیټ سهولت غوښتنې په باره کښې د ډیپټي کمیشنر اشفاق خان او اډیشنل ډیپټي کمیشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. دا دې هم یودوي چې د تېرې دوې میاشتې راهیسې په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه مقامي انتظامیه د انټرنیټ سهولت بند کړی دی خو د سویلي وزیرستان وزیرستان خبریالون د پاکستان حکومتي چارواکیو نه وشتنه کوي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت ورکول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د خیبر ضلع پلوارګي کې یو شمیر دینی عالمانو او کونسلرانو په یو جرګه کې فیصله کړې چې دغه کورنۍ او په غم او ښادۍ کې به ګډون نه کوي، چې په ودونو کې موسیقي غږوي او نرخصیان پکې ګډون کوي. دوی د جولای په ومه تر جرګې وروستو اعلامیه لاسلیک کړه. په ټولنیزو شبکو د هغې جرګې د ویډیو تر خپرېدو وروستو سیاسي فعالانو په پریکړې انتقاد کړی دی او د اعلامیې مخالفت یې کړی دی. د لواړګي پولیس وایي هلته هیڅوک په موسیقي بندیز نشي لګولی. پولیس وایي په غم خادې کې ګډون کول یا نه کول د دینی عالمانو شخصي کار دی. فرهاد شینواری یې نور معلومات راکوي.
د خیبر ضلع په لنډ کوتل زخخیلو کې د جولای په ومه نیټه ځنې دنیا عالمانو او کونسلرانو د یوې جرګې په محل اعلان کړی چې څوک هم په خپلو ودونو کې د موسیقۍ او ګډا پروګرامونه را جوړوي، نرخزیان راولي او هوایی ډزې کوي نو د هغوی نکاح به نه تړي او د واده په مراسمو او ولیمه کې به یې ګډون نه کوي، او چې د کورنۍ کوم غړی وفات شي نو جنازې نه به یې بایکاټ کوي او فاتحې ته به هم نه ورځي. د دینی عالمانو او کونسلرانو باقاعده یوه اعلامیه ولیکله او لاسلیک یې کړه او په ولس یې غږ وکړ چې تاسو هم داسې ودونو ولیمو او د هغوی د مړو جنازو کې ګډون مه کوئ چې داسې ډول کارونه ترسره کوي. په دې موقع مفتی عبدالرحیم دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل،
ان پختو کې چرته ډمان ویلې کیږي یا خواجه سرا چې مونږ تاسو په جړګان باندې پیژنو، د دې محفل وی هم اس شادی کا نکاح هرگز نہیں پڑھائیں گے.
په دې غونډه کې خوښه دیرش تنه دینی عالمان او کونسلران په سټیج ولاړو او ناستو کسانو ته دا وینا وکړه. په دې غونډه کې د ناستو کسانو شمیره یو اندازې مطابق تر یو نیم سل کسانو پورې وا. د لنډې کوتل یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځنې ناوړه کارونه دوی په خپل هم نه خوښوي، خو په ودونو کې د موسیقۍ له لارې خوشحالۍ لمانځلو باندې بندیز نشی منلای.
واده وای دی ته چې خوشحالی په ون منځي او کلهګه موسیقي او رباب او غیره وی پکیم، دا د خوشحالی یو ضرورت هم وی او تاریخي تور هم زمو پښتنو کلتور کې دا خبره را روانه. خوشحالی مونږ په دغه طریقه باندې منځو، نو په دې حواله سره ذاتی تور یم چې په دې باندې بندیز لګول نه دی پکار. په ولس کې نور ډېر سپونز مثالې وبنشتا زنانم چې کوم دی وبوبسي یو یو 2 کیلومتره بهر وزي، په دې حواله سره هم خبره کول پکار دي. بجلی نشتا، روزګار مسلې دي، تعلیم مسلې دي.
د دې غونډې ویډیو چې کله په سوشل میډیا خپره شوه نو دا غې نه پس پرې یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو خپل غبرګون وخود او په دې غونډه کې اعلان شویو خبرو سره مخالفت وکړ. د جمرود یو فعال او خبریال کاشف کوکی خیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د مولایانو لپاره دی چې د لادرک کړل شویو کسانو راخوشي کولو او په وراثت کې د خزو په برخه او د نشئی توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم غونډه را جوړ کړي. خبریال عبدالعظم شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان په هیڅ یو صوبا یا ضلع کې هم په موسیقۍ چا بندیز نه دی لګولی او په کار ده دا ملایان د ذخیراندوزۍ، ګرانۍ او ملاوټ پر ضد هم خبرې وکړي. د لنډې کوتل تھانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ابراهیم خان د جولای په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته په موسیقۍ باندې څه بندیز نشته او که کوم دینی عالم د چا په جنازه کې ګډون نه کوي نو دا د هغه شخصي عمل دی، او په دې اعلامیه کې سندرغاړو یا ولسی وګړو ته کومه دمکی یا ګواښ نه دی ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر ویب پاڼې او اپ هم اوریدلای شئ.
د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د پاکستان د کسٹم چارواکي وای د جولای په ومه له روسیې او ازبکستانه په بیلابیلو توکو بار دوه ټرکونه ترخمته ورسېدل. د دوی په خبره د سوداګرۍ د نړیوال ترانسپورټي نظام له لارې کیږي چې پکې په نړیوالو پولو له مال وړونکو ګاډو څخه مالیانه اغستل کیږي. دوی وای د ټیکس نه ورکول لپاره شرط دا وي چې مالونه باید د سمکنیو لارو په وسیله ولېږدول شي. په پاکستان کې کاروباریان دې نظام ته خوشاله دي، خو وای چې حکومت دې د سوداګرۍ زیاتولو لپاره په پولو د ګمرک نظام هم چټک او نوې کړی. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د پاکستان د کسٹمز د محکمې چارواکي وایي چې د ټی آی آر یا د نړیوال تګ راتګ د لوزنامې له مخه د روس او ازبکستان نه په خوراکي توکو بار دوه ټرکونه د تورخم له لارې پاکستان ته رسیدلي. د ټی آی آر نظام د نړیوالو ګمرکونو د ترانزیت نظام دی چې پراخ جغرافیایي کوریج لري. دا مهال په نړۍ کې د شپږ شپېتو څخه زیات هیوادونه د ټی آی آر نظام کاروي چې پاکستان یې هم لاسلیک کوونکی دی. په دې نظام کې د نورو ګمرکي طریقې کار په څیر د ګمرکي کنټرول لاندې په نړیوالو سرحدونو د محصولاتو او مالیو بغیر د ځمکنیو لارو برآمدات او درآمدات کیږي. د ټی آی آر د نظام له لارې د تجارت یو شرط دا دی چې مالونه باید د سړک له لارې یو نه بل هیواد ته انتقال شي. د جولای پر اتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کسٹمز د محکمې د ټی آی آر د نظام کلکټر محمد اشفاق وویل چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال دا لوزنامه د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې شوې وه، خو پاکستان په 2013 کال کې دا لوزنامه لاسلیک کړه.
دا چې نو پاکستان دا په 2018 کې دا ساين کړو، خو هغه نه پس دا غي څه تیاریا نه وی دا وی رولز مونږ جوړول. پاکستان کسٹم هغه رولز تیارول، هغه رولز چې نو هغه شورو کې لږ زیات سټرینجنت او سخت نو هغه پای باندې چې کوم زمونږ دلتا ترانسپورټ را نو هغه په هغه پورا نه رسیدل، هغه وجنا هغه پای باندې تحفظات چې را دا خدا سي سيزونه دي چې دا نشو کولے. نو آغا بیا حکومت پاگے میں دا فیصلہ ہوگا چاہیے رموں گا ددی دا رول سی دی نو دے کے تبدیلیاں نہیں ہو بیا گاؤ شوئے آگے نہ پس بیا ظاہر دا خلکو تا آگاہی نے بھی خلکو تا پوئے نو آغا بیا آگاہ ٹرانسپورٹ ران پوئی شو پاگے کے بیا دا آگے یو پروسیس تے دا ٹرانسپورٹ رانو دا رجسٹر کے دو دا پارا آگا رموں گا چے دین ہوا تو کمپنی به وخت کې هغه کې رجسٹر شوی دی.
د دغه ټرکونو د ترانسپورت د کمپنی مشر رمیز علی ربانی د جولای پر اتمه مشال ریډیو ته وویل چې په دغه کې یو ټرک د ماسکو او بل د تاشکند نه مال راوړی دی.
تو مسکو نه پر غلی ټرک کې سپین لوبیا بار ده، او د تاشکند نه د پاکستان د یو کاروباری کس سپین تارونه دي. په دغه کې د مسکو نه د غلی ټرک ډرایور روسیا او د بل ټرک ډرایور پاکستانی دی. دا لومړی ځل دی چې د ټی آی آر نظام د لاندې پاکستان ته د ځمکنۍ لارې تجارت شروع شوی دی. دا ټرکونه د تاجکستان، ازبکستان او افغانستان نه راتیر شوي دي او د ماسکو نه تورخم ته په دو هفتو کې رسیدلي دي. د ماسکو نه تر تورخم پورې ټوله لاره باندې د امنیت وضع ډیره ښه ده، الحمدلله.
رمیز علی ربانی وایي چې دا ټرکونه به څو ورځو کې له پاکستان، روس او د مندنی آسیا هیوادونو ته سپورټي او د جراحي سامانونه، وریجي او د ټیکسټایل مصنوعاتو ترڅنګ یو شمیر نور توکي واپس وړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې مشر زاهد شینواری وایي چې د ټی آی آر د نظام لاندې تجارت ته پاکستانی کاروباریان ډیر خوشاله دي، خو د په خبرات تورخم ته رسیدونکي ټرکونه په علامتي توګه راغلي دي، خو دا لوزنامه په مکمله توګه عملي شوې نه ده.
بنا مخې اوزل د ازبکستان نم چې ویڅه ګاډي راغلي وو، هغه علامتي کارګو وازه کې شغې نه پس بیا موږ ونه کاته چې هغه نه پس نور ټرکونه ده کې ټی آی آر کې تدې دي. او دا هم ډیره خبره ده چې دا راشي نه دا ګاډي رااله. د دې ټی آی آر اګریمنت لاندې د تجارت پر مختګ ډیر زیات پوتنشل په دې وجه باندې دی چې دې کې مشکلات شي کنه، په دې کې د کسٹم او د بارډر شي هغه بالکل ختم شي. نو دا زموږ د کاروباري خلکو ډیره زړه مطالبه وه، د خطونه خو په پاکستان او د افغانستان او د ټولو ملکونو شوې دي.
د زاهد شینواری په خبره کې د ټی آی آر دا نظام په پېښورانه او جدید طریقو عملی شي، نو د روس، پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارت مجموعي حجم اربونو ډالرو ته رسیدای شي. د نړیوالې سوداګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو د ډیټابیس لمخې په 2021 یوشتم میلادی کال کې روس پاکستان ته د سکم درینیم سوا میلیونو ډالرو مالونه برآمد کړی دي چې پکې غنم او چلوبیا او سریا شامل و.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې د پامیر ساحل نه بلند خبرونه وورو.
ملي جمهوری غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د خپلې و مشر د وژنې پر ضد نن د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې مظاهره کوي. دا تر هغه وروسته ده چې وسلوالو پرون د شمالي وزیرستان په حکیم خیلو کې د غورځنګ د تپیک کلی مشر او د سرکاري ښوونځي پر استاد تقی الرحمن برید وکړ او هغه یې وواژه. د میرامشاه پولیسو په بیان کې ویلي دي چې د پیښې مقدمه یې دایره کړې او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پرونی برید غندلی دی. د ایران دولتي رسنیو په وینا وسلوالو پرون د سیستان بلوچستان په زاهدان کې د پولیسو پر مرکز حمله وکړه چې پکې دوه امنیتي سرتیري ووژل شول. د رسنیو په وینا تر دوو ځانمرګو بریدونو وروسته د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې څلور مشکوک وسلوال ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په بیان کې هغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي دي چې له ترکیې څخه یې هغه 15 قومندانان هیواد ته رسولي دي چې روسیې تیر کال په ماریوپول ښار کې د ظالمانه جګړو پر مهال نیولي ول. پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو میاشتو کې په هغه ښار کې پراخې نښتې وشوې او بیا اوکراینی سرتیري او قومندانان یې تر اوږدې مودې پورې د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې ول. کرملین د زلنسکي پرونی اقدام ته توند غبرګون ښوولی دی او ویلي دي چې روسیې ته د قومندانانو د خوشي کولو اطلاع نه وه ورکړل شوې. آر آی ای اژانس بیګا د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف له خولې وویل چې هیواد ته د قومندانانو ستنېدل د اوکراین او ترکیې حکومتونو ترمنځ د اوسنیو موافقو د شرایطو مستقیمه سرغړونه ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديشه د درو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلې ده. په چټوګرام کې پرون په دویم سیالۍ کې افغان لوبډلې کوربا بنگلاديش ته په 122 منډو ماتې ورکړه. تر دې مخکې لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه. ټاکل شوې چې د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د جولای پر 11 وشي.
اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون له ترکیې څخه د ازوفستال هغه پوځي قومندانان هم له ځان سره هیواد ته وروستل چې تیر کال روسیې ځواکونه نیولي وو. هغه قومندانان تیر کال د انکرې په منځګړتوب له روسیې سره د زندانیانو د تبادلې په لړ کې په دې شرط آزاد شوي وو چې په ترکیې کې به اوسي. کرملین د زلنسکي اقدام ته توند غبرګون ښوولی دی او ویلي دي چې د قومندانانو د ستنولو اطلاع نه وه ورکړل شوې. احمد تکل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی سانګي د ریپورت مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون هغه مهال چې له ترکیې څخه خپل هیواد ته ستنېده په ماریوپول ښار کې د اوکراین د پاوز 15 تنه پخوانی قومندانان هم ورسره وو. دا قومندانان تیر کال له روسیې سره د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس په ترکیه کې استوګنې ته مجبور شوي وو. د ماریوپول قومندانانو ته د روسیې پر وړاندې د جګړې د اتلانو په سترګه کتل کیږي، ځکه پروسه کال یې د ماریوپول د بندر د دفاع مشري کوله. دا د اوکراین تر ټولو لوی ښار و چې روسیې د 2014 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته تر ولکې لاندې راوست. د ماریوپول زرګونه ملکی وګړي په هغو حملو کې ووژل شول چې د روسیې پوځي ځواکونو د درې میاشتنۍ کلابندۍ پر مهال پر دې ښار وکړې او په نتیجه کې یې دا ښار هم ویجاړ شو. د ماریوپول اوکراینی مدافعان د ازوفستال د فولادو د فابریکې په ټونلونو او سنگرونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې د حملو پر وړاندې کلک مقاومت کاوه، تر څو چې د تیر کال په می میاشت کې کیف هغوی ته د تسلیمېدو امر وکړ او دوی ځانونه روسي ځواکونو ته وسپارل. مسکو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ماریوپول یو شمیر مدافعان د ترکیې په منځګړتوب د ځنګړو شرایطو په اساس د اسیرانو د تبادلې د یوې موافقې په ترڅ کې تبادله کړل. د همدې شرایطو په اساس یو شمیر قومندانان په دې مکلف شول چې په ترکیه کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ په استانبول کې له خپل ترکسیال رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اتلان به هیواد ته د ستنېدو پر مهال له ځان سره راولي. ښاغلی زلنسکي بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې اوکراینی پوځیان دینیس پروکوپنکو، سویاتوسلاو پالامار، سرهی ولنسکی، اولی خومنکو او دینیس شلیهابا بلاخره لخپلو کورنیو سره یو ځای شي. زلنسکی یو لنډه ویډیو هم خبره کړې ده چې دای او یو شمیر چارواکي الوتکې ته لپورته کېدو مخکې د روغبړ او پغېګو کې د یو بل د نیولو پر مهال ښیي. ډیری اوکراینیانو پر ټولنیزو شبکو د دې پرمختګ هرکلی کړی. اوکراینی جګړن ماکسیم ژورین چې اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي پر خپل ټلګرام پاڼه د سرتیرو ته مبارکي ویلې او لیکلی دي چې بلاخره یې دا ښه خبر واورید.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو دا د طالبان حکومت په یوش پر اقتصادي پروژو کې د چین د پنګونې خبر ورکوي. دا په داسې حال کې چې طالبان حکومت د نړیوالو بندیزونو له کبله له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. د طالبانو تر واک لاندې دولتي رسنۍ وایي یو چینایي شرکت په افغانستان کې د څه باندې 3.5 میلیون امریکایي ډالرو پنګونه کړې ده. په دې کې د سیمټو په یو کارخانه کې لوی پنګونه هم شامل ده. نور حال سلیم محمد سالی راکوي.
په داسر کې چې په افغانستان کې د چین پنګونې په زیاتېدو دي، د هیواد دولتي رسنۍ د هیواد د اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې د چین د څه باندې 3.5 میلیون ډالرو پنګونو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ویان عبدالرحمن حبیب له قوله خبر ورکوي چې د چاینا افغان شرکت به په روانو څو میاشتو کې د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخو کې دا پنګونه وکړي. افغانستان کې روغتیایي خدمات، تاسیسات او روغتونونه په ډیر بد حالت کې دي. همدارس افغانستان د اوبو او انرژي له پراخو زیرمو سره سره خپل د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي. د سمنټو د تولید په برخه کې هم ډیر کار نه دی سوی. خو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت تیره اونۍ د طلبۍ ته د جبل سراج د سمنټو د تولید د فابریکې د وړاندې کولو او په دې پروژه کې د 200 میلیون ډالره پانګونې د پلان خبر ورکړ چې اشاره به یې شایي د چاینا افغان شرکت پانګونې ته وه. دې وزارت وویل دا فابریکا به په ورځ کې د شاوخوا 6000 تنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او د فعالیت له پیلېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار فرصت هم برابر سي. د اقتصاد وزارت ویاند وایي چې دغه پانګونه به افغانستان ته د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب او بیروزګاره خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو باعث سي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو په دې هیواد کې خپل اقتصادي فعالیتونه بند کړل، ځکه متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا د افغانستان بانکي سیستم چې د پانګونې لپاره خورا مهم بلل کیږي د همدغو بندیزونو له کبله غیر فعال دی او ځکه بهرني پانګوال په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ش کوي. په عین حال کې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته یو زیات شمیر متخصص افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته وایستل سول چې دې کار چین او پاکستان ته په افغانستان کې د پانګونې لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکړی دی.
په پیښور کې پرون د ځنګلي ځناورو د سار او ساتنې په اړه یو څلور ورځنی روزنیزه غونډه پایته ورسېده. د روزنې انتظام د طبیعت ساتنې نړیوال صندوق او د پاکستان د ځنګلونو ادارې کړی وو چې پکې د ځنګلي ځناورو ادارې 15 کارکوونکو برخه واخیسته. په غونډه کې ګډونوال د موبایل ټلیفون اپلیکیشن لارې د ځنګلي ځناورو په اړه د معلوماتو غونډولو د دې ساتنې په برخه کې وروزبل شو. نور حال وسیم سجاد راکوي.
د نړیوال قدرتی وسایلو د محفوظ ساتلو ادارې ورلد وایډ نیچر اینڈ فنڈ WWF او د پاکستان د ځنګلونو ادارې پاکستان فارست انسټیټیوټ په مرسته په ملک کې د ځنګلي ځناورو د سار او محفوظ ساتلو لپاره د موبایل او انټرنیټ اپلیکیشن باندې سلور رزنې ټریننګ د جولای پاتمه په پېښور کې پای ته ورسېدو. ٹریننگ په اوله مرحله کې د پښتونخوا، پنجاب، گلگت، د پاکستان د ځنګلونو د ادارې 15 تنانو ته ورکړل شو او په دویمه مرحله کې به په راتلونکي کې دغه ٹریننگ نورو کسانو ته هم ورکول کیږي. د ڈبلیو ڈبلیو ایف سره د منیجرۍ په څوکۍ کارکونکي همیرا عائشہ مشال ریډیو ته وویل،
یو سافټویر او د موبایل اپلیکیشن چې ورته مونږه د سار خصوصي او راپور جمع کوونکو اعلی وایو مدخل همکاران ټرین کول مقصد وو. دا اپلیکیشن به زمونږه د همکارانو مدد وکړي چې څنګه خپل کار د زړې طریقې په ځای د ټکنالوژي په ذریعہ وکړي، او دا اپلیکیشن به مرسته وکړي چې ځنګلي ځناور او ډیټا مونږه څنګه په اسانه طریقہ جمع کړو.
خیبر پختونخوا کې د ځناورو د حفاظت کوونکو ادارې وایلډ لایف ډپارټمنټ سره د فارست افسر په څوکۍ کارکونکو منایل خان په وینا، په پاکستان کې د ځنګلونو او ځناورو حفاظت کوونکو ادارو سره د وسایلو کمی دی او داسې قسم اپلیکیشن او ټکنالوژي په ذریعہ ممکن ده چې هغه ځناور کم چې په ختمېدو دي حفاظت یې یقیني کړلی شي.
بہت زیادہ انڈینجرڈ سپیشیز ہیں، پوری ایک لسٹ ہے،
دس ڈیر شی زناور دی چې د دنیا نه د ختمېدو یره ده. کزتا ستو اوایم پنګولین دی، د واورو پلنګان، ام پلنګان، لګړ بګړ او د غسیو شمیر نور زناور هم پور کیدو دي، او د یادو زناورو محفوظ ساتلو سخت ضرورت دی. او د دې اپلیکیشن په ذریعہ موږ خپل کار د غنټو په زیر په منټو کې کولی شو،
منټو میں اور سیکنڈز میں ایزیلی کر سکتے ہیں.
یاد اپلیکیشن د سمارٹ په نامه دی او په پاکستان کې په اول ځل په استعمال کې دراوستلو لپاره هڅې روانې دي. سمارټ اپلیکیشن په ډیټا جمع کولو او بیا هغه په ترتیب کولو کې هم مدد کوي، او د ډبلیو ډبلیو ایف سره کارکونکي همیرا عائشہ په خبره، په راتلونکي وخت کې یاد اپلیکیشن په سیړنو کې مددگار ثابتېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو دا اوریدونکو وس وخت شو دی د 19 خبرونه نوې نړۍ دا د خصو په اړه د مشال ریډیو ځانګړي خبرونه د چسم همکاري اسما ګل تاسو لپاره جوړه کړې. راځي چې ورته وښو.
نوې نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو،
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګلیم د نن ورځې په نوې نړۍ پروګرام کې به خزو لپاره د صحت ته اسانتیا په موضوع خبرې کوو. دا پروگرام تر پای را سره اوسه گئی.
کدا خیال دی زما پهله ساتل وکنه زما ما شوم بور ژوندیو تیبم خوشاله او زم خوشالم.
د تخدوی اوسیدونکو دیش کلنه ګلناز وای چې د لومبی ماشوم د پیدایش په وخت د کور خلکو هسپتال ته د وړو په ځای هم کور کې د ماشوم د زیګون فیصله وکړه، او د یوې غیر تربیت یافته د لاسه ماشوم د پیدایش په وخت سا ورکړه. په داسې حال کې چې ګلناز د غنمو دانې پاکولې، مشال ریډیو ته ویل چې اته کال وړاندې د خپل تر په زوی واده شوې ده، په خپل خوې تر 12 سبق ویلې دی، ولی خاون یې نه تعلیم کړ دی او نه یې سم کاروبار شته دی، او په دغه وجه یې خرګنې هغه اکثر زوروي. ګلناز وای چې د کمزوري مالی حالاتو له وجې د پلارګنې کره خاص تګ راتګ هم نه وي چې هغوی د خپل حال نه خبر کړي وي. خو چې څه وخت تېرېدو نه پس پلار کور کره لاړه او هغوی ډاکټر ته وښودله، نو د معاینې وروسته ورته دا خبره په ډاګه شوه چې په ړومبي ماشوم کې یې په غوره توګه خیال نه دی ساتل شوی، نو ځکه بیا چې ریمور نشي جوړېدلی.
زه خو نه پوهېدم کنه، په کار دی چې زما زما د بچی خیال ساتلی وي. دا خو زما خپلوان دي، په ما ولې کور وانی؟ اوس زما اندروریان کلی په کلی ګرځي، وای موږ زوی له بل واده کوو، او ماته دغه یو پیغور کوي ته شنډې بچی نشي راوړې. نو دې کې زما څه خطا ګناه ده؟ دا خو هر څه د الله په لاس کې دي، د الله اختیار کې دي. دوی ما سره دا زیاتې ولې کوي؟ دوی په ما دا کور ولې روانې؟ زما خاوند هم د هغې ملګرتیا کوي. اوس زه ډېره زیاته پریشان یم، ډېره زیاته خفه یم چې خدای پاک زه څه وکړم، زما خطا څه ده، زما ګناه څه ده، داسې ولې کوي؟
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ سرسدی اسیدون کی اتویش کلن شمیم چی دا یوی دری کلنی جنی مور دا او دا تیرو سلورو کالو را حسی دا گردو نارو غیلری مشال ریڈیو تے اویل چی شو خواه کی دا خزو ڈاکترانو نا علاجو نا کوی خواهوی ورلا دا خار لوی اسپتالو نا کی دا ماهر ڈاکترانو نا دا معاینی کولو مشوره ور کوی او دا چی خاونی دا مزدوری دا پارا کتر کی میشتے او غیل پا خپل غیر موجود گئی کی پا هسپتال کی دا علاج کولو اجازت نا ور کوی زکا دا گردو دا ناروغی سرا پا جوان کولو مجبور دا
مجھے چا براتا سو خو دلا غبم خوڑل پا ٹائم گزارا بو شو شپ گزارا بو شو رز گزارا بو شو بیا براتا غ تکلیف شروع شو سر میم ڈاکٹر لنا بوت لمزا کچ رہا ون می اجازت نہ وفا خ میم دسے و کور کار ویرا نہ غختو کپڑی زلو ترکاری پہ ہاولو ٹائی پہ ہاولو ما بور تڈیر پر یاد بو کوئی ما سی ڈاکٹر لبو زے ما تے تکلیف تے ہمارا خاون اجازت نہ نہ بس اگوی بم زرا نہ شو کولی دا غ وجے نہ زما دو و می اشت ما شوم زای شو خاون تے بم مال اجازت را کا جما دو ڈاکٹر لگو جی صحیح علاج را لو کہ ہا با خپل کو لو قرا تے چیز را سر پخپل نے تب نہ سی ڈاکٹر لو
سیدون کې دو سل وخت کلن نیاسپری چې اکثر د خپو د دردونو نه فریاد کوي مشال ریډیو ته ویل چې د نن نه دولس کال وړاندې د کوټې د سره پریوتی و اډوکی د ماتې دون بچوي ولې د دغه پیخي وروسته یې په دواړو خپو دردونه راتلل او ګرځېدې ته هم نشوا نیاسپری دا هم ویل چې د خپل خپو مالشونه یې ډیر وکړل او ورسره ورله د خپل علاقې ډاکټرانو او حکیمانو وخت په وخت ګولۍ دوایانې هم کولې نیاسپری زیاته کړه چې خپلوانو ورله وروسته د خار نه د علاج کولو مشوره ورکړه او اوس یې د پیښور په لوی هسپتال د خپو علاج روان دی چې ورسره یې ډیره گزاره شوې ده
دلته خو مې ډیر علاج وکړو خوا دې خوا خو معدې مې راله خرابه کړه خدا چې شوګر راته ولګېدو اول کم اوس خدا دې رو رو سیوا کیږي نو ښه خبره داره چې بنده بیمار شي دغه شي په وخت ښه ډاکټر له لاړ شي او علاج وکړي ښه کوونکي خو الله دې ښه الله ښه کوي خو خپل دغه خو به کې کنه نه کیږي بغیر د ډاکټر نه نه کیږي او ښه خبره داره چې صحیح ډاکټر ته ځان وخت نو بیا چې وروسته بنده ډیر علاج کوي څه دغه خو نه کوي چې دغه پیښور ته لاړم د هغې سره مې ډیره گزاره شوې وه اوس خو لکه هغه بیماري خو په کې ده کنه
نارینه د خپل کور میرمنې د کلتوري بندیزونو د خراب مالی حالات او یا د پوهاو د کمیله وجه د صحت د غوره سهولتونو نه محروم ساتل کیږي نو بل اړخته داسې نارینه هم شته چې د خپل کور زنانه ولا په وخت د صحت غوره سهولتونو ته رسېږي ورکوي په دغه نارینه کې د پیښور اوسیدونکو قسموم دی نوموړی وای چې نارینه او زنانه دواړه یو شان انسانان دي ځکه د نورو ضرورتونو پرنګ د بیماری په صورت کې دارو درمل کول او خیال یې ساتل هم د سړو ذمہواری ده
حالانکه زنانو ته ډېر تکلیفونه وي خو هغوی اکثر کور کې سړو ته ویلې نشي چې هر ماته دا تکلیف دی خو زما خپله مور ده زه به وځم 15 دن بعد 20 دن بعد چیک اپ لې وځم چې څه مسلې هایی بلډ پرشر چیک شي دا غي د وینې ټیسټ فالو کما چې هغه ته څه مسله نه نو دا دې کې هیڅ شرم هیڅ لغ نشته او دې کې هر قسم بیماری راځي چې سبا خدا نه خواسته دې نه غټه مسله جوړیږي یا بیا په خړې پیسې لګي نو دې نه خدای ته په ټایم باندې چیک اپ وشي کا نږدې هسپتال کو سپیشلیست ته وخی نو زه هم چې دا څه غلط کار نه دي سبا د خبر نشه نه دي شرم پکار دی
سایکولوجیست سفینا وای چې د جسمانی ناروغۍ سره دا ممکنه نه ده چې ذهني صحت بغوره وي کچره یو انسان د څه قسمه جسمانی تکلیف ښکار وي نو د هغې منفي اثر یې په نفسیات هم کیږي ځکه چې ذهني او جسمانی صحت ته یو بل سره تړل شوي دي
اویرنس زیاتر خلکو کې نوی چې یره یو تکلیف دی ماته سٹارټ دی د دې علاج ضروری دی نو هغه علاج ضروری نه غني دا بیا لیټ کیږي څنګه سایکولوجیکل ایشوز ته چې کله تکلیف ته اغه سیوا کې دل سٹارټ شول نورو اغه سره په دماغو کې دا ير شروع شي. زما بیماری چې کومه ده نو دا اوس سخت ده د کور کې د ټیکې دون ده. اغه بیا فیوچر په باره کې انټیسیپیشن سٹارټ کیږي اسې نه ماته س ډیره زیاته سخت بیماری وي د دې په وجه باندې څنګه د میډیکل نه اغه لاړ شي انزایټی ته. انزایټی په سایکیټریک ایشوز کې داسې یو ډیس آرډر دی چې په اغه کې موږ ته زیات تر فزیکل سمپټمز کیږي، مطلب سر چکراوي دل شو یا په سر باندې درد شو په وجود باندې درد شو یا زړه دړکان تیزېدل یا خوله راتلل یا بیچینی محسوس کېدل خوب کې مسلوي ورته په معاشره کې کم دی. زیات تر خلک سایکیټریک ایشوز هغه د سر هایلایټډ نه دي، هغه خلکو ته دی بس په دې نظر باندې ګوري چې اوس خو به مونږ ته څوک ووایي چې دا لیونۍ شو یا لیونۍ ده. نو د هغې سټیګما نه هغې یریږي، نو د دې علاج خو هغې د سره کوي نه او هغه د ټایم سری سری نوره سویر کیږي.
اسما خان پېښور کې د هیومن رائټس کمیشن په دفتر کې د یوې وکیلې په حیث کار کوي. اسما مشال ریډیو ته وویل چې زنانو ته په خصوصي توګه د لرې پرتو سیمو ښځو ته د کورنیو لخوا د غیر ضروري بندیزونو یا غربت له وجې ګران وي چې نورو ښارونو ته د علاج لپاره لاړ شي، خو که حکومت ځای په ځای د صحت مرکزونه پرانیزي نو تر ډیره حده به د صحت په اړه د زنانو د ستونزو په هواري کې لاس شي. اسما زیاتوي چې د صحت په حقله زنانو کې په اولسي کچ د پوهاو پیدا کولو ضرورت دی.
20-20 سال چا په ودونو کې تشدد کې تیر کړ، نو هغوی ته دا نه پته چې ولګا موږ چا ته ډاکټر لاړ شو. په دې کې خو ښځې ډېرې زیاتې شاته دا خو یو داسې وشو ده چې کم موږ نه شو نظر انداز کولی. د مرچ فاټه سایډ نه کم کیسز راځي رسي، خو یو الټریټي او بل هغوی ته د سره نه سه اویرنس سي نه داسې څه بل څه دغې چې هغوی ته پته لګي چې موږ خو نه ورګه موږ به خپل صحت دپاره ډاکټرانو لزو یا داسې چاته ماشوم نه جوړ شي ښځې هغوی هغه صورت کې هم ډاکټرانو نه ځي، بس په کور کې چې کوم هغه دای چې ورته وایي هغه راولي. زما دا سوچ دی چې کوم د ارګنایزیشن په داسې شیزونو باندې کار کوي هغوی دي د پڑھ لکھ کسانو ته د ٹریننگ اویرنس نه ورکړي، څنګه چې زموږ د ارګنایزیشن ټول کوي کنه. اویرنس اصل کې هغه ښځو ته پکار دی کوم چې په دې شاته علاقو کې کوم چې د سبق نه بالکل لري هغوی ته اویرنس پکار دی، که د څه حوالې سره مې که د صحت وي که د تعلیم وي که د بل څه داسې ایشو.
خیبر پختونخوا د شماریاتو د ادارې لخوا ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه خیبر پختونخوا د آبادی په لحاظ د ملک درې ملوی صوبه ده، او دا چې په دې صوبه کې د زنانو د تعلیم شرح 50% ده، کومه چې تر دې د 53% ته رسیدل پکارو. ځکه د دې صوبې زیاتره زنانه د کم تعلیم او یا د تعلیم د نشتوالي له وجې د صحت په اړه د پوهاو د کمی ښکار دي. د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر الینا بادشاہ مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې زیاتره زنانه د خپل صحت په اړه فکرمندې نه وي، ځکه ورته اکثر د وړې شان ناروغۍ نه لوی ستونزه جوړه شي، او دا چې بیا زیات خلک د علاج کولو وسوم نه لري.
زموږ زنانه چې اکثر بیماران شي نو هغه د خپل صحت فکر ټولنه اخیره ته پریخي وي. د دې ټولنه لومړنۍ وجه خو غربت دی، زمونږ معاشره کې غربت ډیر زیات دی. نو هغه د کور او د ماشومانو ضرورتونه چې کوم هغه پوره کوي، او اکثر چې بیا صحت ته خبره را رسي نو بیا هغه سره د صحت فکر کولو لپاره اخراجات پوره کولو لپاره پیسې هم نه وي. چې یو کس بیمار شي خو زیاتره زمونږ زنانه نو هغه یو بل نه مشوره واخلي او کورنۍ ټوټکو مطابق علاج شروع کړي. چاغه سره فرق رانه شي نو بیا دمونو پسې شروع شي، کاغه سره فرق رانه شي بیا حکیمی علاج شروع کی، چې چریخي نشي نو اغه نه پس اغه ډاکټر لزان ورسي، او هغه پورې دومره لیټ وی چې مریض چې کوم مشکل وی کوم بیماری وی هغه اکثر بیا نورم خراب شي وی.
نه ډاکټر زیاتوي چې زنانو ته که د صحت په اړه شکایت ډیر وي او کلک، خو په وخت ورله د ماهر ډاکټر نه معاینه کول ضروری وي چې د زیاتې پریشانۍ ښکار کېدونه بچ شي.
لرې چې کوم کلی دي هغلته اوس هم د زنانو حالات ډیر خراب دي، نو اغی ته چې کله څه بیماری محسوس شي یا څه تکلیف ورته محسوس شي نو اول خو اغی کور کې اړو غږ نه کوي، چې کله بیا طبیعت ډیر زیات خراب شي بیا غږ غوږو کې څه په مشکله، خو د اغی د کور نارینه اغی هسپتال ته بوتلو ته غاړه کیږي او آئینه پس چرته بیا اغی ته علاج مهیا شي. نو مریض له به د معائنه هم ضرورت پیښیږي او دا مریضان او د دوی د کور چې کوم نارینه وي نو هغوی د دې اجازت نه ورکوي چې یو نارینه ډاکټر دې د دوی معائنه وکړي، نو هغې وجه نه هم د دې مریضانو دا علاج لیټ شي. د دې ټولو خبرو ته مونږ توجه کوو او خیال به کوو، نو اله به زمونږ د زنانو صحت ښه کیږي او اله به دوی کې دونه اویرنس پیدا کیږي چې دوی دې ډاکټر ته فوري ځان رسول شروع کړي.
سیټ پمرسته د جی ایس ای منصوبو لاندې خیبر پختونخوا او زمشو قبایلی ضلعو کې د زنانو د غوره او معیاري صحت لپاره وخت په وخت کار شوی دی، چې مقصد یې میاندې صحتمند جوړول دي، ځکه چې میاندې صحتمند وي نو ماشوم به یې هم غوره صحت پایي او صحتمند میاندې په بهتره توګه د خپل بچي روزنه کول شي. د مشال ریډیو اوریدونکو دا و د نن ورځې خبرونه. راتلونکي ونی کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه راکړئ، د الله پامان. پایمان جنگ لوٹلی سرمان